آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادم یم. دا وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یوانی مبجه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وره.
ولسمشر غنی د ولسونو نه غوښتي دي چې وسلوال طالبان دي په خپل کلی کې نه پرېږدي. نن په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شو. د هوایي چلند یو چارواکي ویلي دي چې د روسیې مسافر وړونکي الوتکه په هوا کې تباسي وي ده. او پښتون ملت پال مشر د محمد افضل خان مړینن خاورته وسپارل شو.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د آشنایانو د غږ د پروګرام تر څنګ رپورټونه هم لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره شوې ده، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
ولسمشر غنی پولیسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دی د خپل کلو نه وشړي. ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیایي شوراګانو په پنځم ملي کانفرنس کې وکړه. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. ولسمشر غنی کانفرنس ته په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دښمن غواړي د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي. هغه وویل
هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جګی لکري نه یو شړی، تاسو په یو غږ آبادی غواړي، اوسایی غواړي. دا خلک چې توپک په لاس کې اخلي یې موږ مرګ غواړي.
ولسمشر غنی د تیرې دوشنبې د زلزلې وران شوو کورونو او کنډواله شوو ښوونځیو د بیرته جوړولو ژمنه هم وکړه. هغه وویل چې حکومت خپل توان په حد کې به دغه ویجاړ شوو ښوونځیو او ځایونو په بیا جوړولو کې کار وکړي. په عین وخت کې اجرایه رئیس عبدالله هم په کانفرنس کې خبرې وکړې او له ولسونو یې وغوښتل چې له ملي امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي.
نن په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپین پیل شو. تمه ده چې دغه کمپین به 9 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسې. کمپین با په ټول افغانستان کې د شپېتو زرو رضاکارانو لخوا عملی شي.
د شار جوړونې وزارت وایي چې چین به د درو کلونو په موده کې په کابل کې د استوګنې 10,000 اپارټمنټونه جوړ کړي. نور تفصیل به د ممتاز بهیر په دې رپورت کې وو.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د 3 کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمېنې کابل کې د استوګنې 10,000 کورونه جوړوي. په دې خبرپاڼه کې د خار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوی د استوګنې دا کورونه به په لږ ځای ارزانه بیا او اوږدمهالو قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري. دا دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ شي. هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د څرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي.
د روسیې الوتکه چې د مصر د سینای په ریګستان کې راولوي ده، د هوایي چلند یو چارواکي نن د یکشنبه پر ورځ ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې تباسي وي ده. په مصر کې د الوتکو د تفتیش یو بل کارکونکي چې د پرواز نه مخکې د روسیې د رلویدلې الوتکې د تفتیش په ډله کې شامل وو، ویلي چې له پرواز مخکې الوتکه په ښه وضعیت کې وه. پرون د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه د مصر د سینای په ټاپو وزمه کې راول بده چې پکښې 224 سپاره کسان مړه شول. الوتکې د مصر د شرمن شیخ نه پرواز کړی وو او د روسیې پیټرسبرګ ته روانه وه. دغه مصري چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخیستل شي وویل چې هغه او دوو نورو روسانو د تفتیش په تخنیکي ډله کې شامل وو. د الوتکو د تفتیش دغه کارکونکي د سر پرسته وویل موږ ټول حیرانه شولو. دغه یوه ښه الوتکه وه، هر څومره په 15 دقیقو کې تفتیش کړل. د الوتکې د رلویدو له امله په روسیې کې د ملي ماتم و. د اوکراین د 3 کسانو نه بغیر ټول مسافر د روسیې اوسیدونکو وو.
د الشباب ډلې د سومالیې په مرکز موګدیشو کې په یو هوټل باندې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په برید کې د هوټل مالک، یو پوځي قومندان، د سومالیې د ولسی جرګې دوه غړي او یو ژورنالیست وژل شوی دی. د سومالیې د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد د امریکا غږ ته وویل چې په صحافي هوټل باندې په برید کې د پنځو نه تر شپږو وسلوالو برخه اخیستې وه. په برید کې د دوه موټر بمونو نه کار اخیستل شوی دی. د سومالیې دغه وزیر ویلی دی چې برید کوونکي د امنیتي قواو لخوا ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیه په پارلماني انتخاباتو کې نږدې نیمایي رای ثبت شوی دی. لومړی نتایج ښیي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات ترسره شول. دغه په تیرو پنځو میاشتو کې دویم ځل دی چې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره کیږي.
د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې د چین د جنوبي سمندرګي په سر د ملکیت لانجه د دې سبب شوې ده چې د سیمې ملکونه د امریکا د حضور غوښتنه کوي. د سیشن به پورز د امریکا یو جنگي کشتی د چین لخوا د جوړ شوې مصنوعي ټاپو شل کیلومتره ته ورسیده. دغه کار بیا چین په غوسه کړ. چین ویل چې کچېرې امریکا خپل پارون کې اعمال بند نکړي نو یو کوچنی حادثه د جګړې سبب کېدای شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې غوښتنه وکړه. شغلی اوباما د غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې د پخوانی لومړی وزیر یتزاک رابین په یاد جوړ شوی و. هغه د سولې په لاره کې مرسو. نور تفصیل به د سیب الکوزی پر رپورت کې وورو.
ولسمشر اوباما د ویډیو کانفرنس لري په لزګونو زرو اسرائیلانو سره خبرې وکړې. دا کسانو پروند شنبه په ورځ په تل ابیب کې د پخوانی لومړی وزیر رابین ژوند ولمانځه. هغه شل کاله مخکې په یو غونډه کې د یهودي افراطیانو لخوا چې د فلسطینیانو سره د سولې مخالف او ووژل شو. ولسمشر اوباما دا سی ویل:
In these difficult days for Israelis, for Palestinians and for the region.
د اسرائیلانو، فلسطینیانو او د سیمې لپاره په دې سخت ورځو کې د یتجاک ژوند او د غار مرونه موږ ته الهام راکوي. هغه څه چې هغه په هغه شپه خلکو ته وینا کوله اوس هم هغه مره د تطبیق وړ دي. نن چې تاسو دلته راغونډ شوي یاست دا شی چې تاسو په صحیح معنی د سولې پلویان او د تشدد مخالفین یاست.
د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن چې د پخوانی لومړي وزیر رابین سره یې له نږدې نه کار کړی و اسرائیلو ته تللی دی او پرون د شنبې په ورځ په تل ابیب کې خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په داسې حال کې د فلسطین او اسرائیلانو ترمنځ د سولې ژغ پورته کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې وروستیو اونیو کې تشدد زور اخیستی دی. تر اوسه پورې په دې تشدد کې 11 اسرائیلیان او 15 شپېته فلسطینیان وژل شوي دي. شخړې هغه مهال پیل شوې چې داسې اوازې خپرې شوې چې ګونې اسرائیل په پام کې لري چې ختیځ بیت المقدس په بشپړه توګه ونیسي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د چین د جنوبي سمندرګي په سر د ملکیت لانجه د دې سبب شوې ده چې د سیمې ملکونه د امریکا د حضور غوښتنه وکړي. امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن او منځنی آسیا اندېښنې یو ډول دي. دا خبره د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیرین د اکشن به پورز د ازبکستان په پایتخت کې د جمهور رئیس اسلام کریموف سره د لیدنې کتنې په وخت کې کړې ده. جان کیری هڅه کوي چې د دې سیمه هیوادونو ته د خپل دوامدار ژوندو ډاډ ورکړي په داسې حال کې چې دا هیوادونه د افراطیت د خطر سره مخامخ دي. منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ښاغلی کیری تیر ورځ د قرغیزستان د جمهور رئیس الماس بیک او تومبایوف سره هم ولیدل او د هغه هیواد په پایتخت بشکک کې د متحده ایالاتو د سفارت نوې ودانۍ پرانسته.
پښتون مبارز مشر افضل خان لاله نن د یک شنبه پورز د سواد په برا در شخیل سیمه کې خاورته وسپارل سو. نموړی هم په دې سار د رلپنډي په یو روغتون کې د ورپیش ناروغي له کبله ساور کړی و. افضل خان الله په 1916 کال کې په سواد کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د ناتیا ناویا کرون په عمر وفات شو. افضل خان الله چې د خان الله په نامه هم پیژندل کېده د عوامي نشن ګوند غړی و او د ډیورنډ د کرښې تر ټولو لوی مخالف و. هغه د پښتنو د ملي مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان د عدم تشدد د نظریې پیروي وو او د افغان پښتون د یوالي په نظر ولاړ کس وو. دا د ویلو وړ ده چې په سوات کې د طالبانو د بلکې پر مهال په مرحوم افضل خان لاله باندې په بریدونو سربیره د هغه د کورنۍ پر غړو هم ډیر بریدونه وسول چې یو شمېر خپلوان یې پکښې ووژل شول. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل زمونږ